امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
رنو اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنایم د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د جرمنی نه 14 افغان مهاجر وشړل شول. د امریکا خارجه وزیر پاکستانی چارواکو ته خبر ورکړی دی چې په خپله خاوره کې د دهشتګرو په ضد ټینګه مبارزه وکړي. اروپایي اتحادیه اعلان کړی دی چې سودان ته 140 میلیونه ډالر ورکوي چې په بشري او انکشافي چارو یې ولګوي.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د سیمې او نړۍ پر رپورټونو کې دا هم درته لرو. یو شمیر افغان سیاسي فعالان وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سرګندونه به په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې مرسته وکړي.
یعنی د امریکا د وزیر خارجه د خبرو صد شمالي میری چې امریکایان به دلی په افغانستان کې وي.
هند کې د افغانستان سفیر وایي چې د هند او افغانستان مشرانو په شریکو همکاریو خبری کړی دی.
دا ناست ډیره مهمه ناست او اړین ناست او درې ساته تقریبا ناست
او په ایران د امریکا د کانګرس احتمالي بندیزونو په اړه هم مرکله روچه او روسي اوري. خو اوس ترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. 14 افغان مهاجر چې د جرمنی نه استل شوی دی نن د اکتوبر په 15مه کابل ته ورسول شول. دا افغانان په هغه الوتکه کې کابل ته ورسول شول چې د چک جمهوریت کرایه کړې وه. دا 14 افغانان ټول نارینه دي. د جرمنی له شرقي ښار لایپزیګ نه وشړل شول. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې شړل شوو افغانو مهاجرو کې 11 تنه په قتل، ماشومانو سره په جنسي زور زیاتی، غلا او فساد تورنو، او درې نورې ځکه وشړل شول چې د خپل هویت د تثبیتولو په چارو کې د پولیسو سره همکاري نه وکړي. د عفو نړیوال سازمان ویلي دي که افغانان په زور د اروپا نه وشړل شي په خپل هیواد کې به د شکنجې، اختطاف او حتی قتل سره مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسلام آباد ته د سفر په لړ کې پاکستانی چارواکو ته خبر ورکړی دی چې په خپله خاوره کې د دهشتګرو سازمانونو په ضد ټینګه مبارزه وکړي. چلرسن د هندي مشرانو سره د لیدنې نه وروسته په نوي ډیلي کې ویلي دي چې امریکا پاکستان ته سرګند پیغام رسولی دی. په عین وخت کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان په افغانستان کې په بریدونو تورن کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد د سولې په پروسې کې همکاري نه ده کړې. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن او د هند د بهرنیو چارو د وزیر د بحث اصلي اجنډا له ترګري سره مبارزه او په افغانستان کې د هند رول وو. د هند په مرکز نیوی ډیلی کې لخپل سیالي سوشما سوراج سره نن په یو خبری کانفرنس کې شاغلی ټیلرسن د افغانستان په پرمختیا کې د هند همکاري وستایل.
We acknowledge with gratitude India's generous contributions to development.
مون په مننه د سلما بند او د افغانستان د پارلمان ودانې د جوړولو او د هغو 3 میلیارډ ډالرو انکشافي مرستې څخه چې هند کړي دي د افغانستان په پرمختیا کې د هند له سخاوت نه ډکو همکاریو څخه مننه کوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له کابل، عراق او اسلام آباد څخه تر لیدنې وروسته هند ته تللی وایي چې دی د ترګرو ډالو پر ضد د مبارزې په خاطر د پاکستاني رهبرانو سره په خبرو کې ځانګړې غوښتنې مطرح کړي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د لوګر ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سرخ په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت د خاصو قواوو په تصفیوي عملیاتو کې 8 تنه چچنیایي وسلوال دي. د لوګر د والی نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه عملیات بیګا د سرخ د ولسوالۍ د قلاینو په سیمه کې شوي دي. همدغه راز د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې د لوګر په ځینو غرنیو سیمو کې د بارنیو وسلوالو شمیر او فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. روسیه د امنیت په شورا کې د امریکا غوښتنه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په حق له تحقیق وشي رد کړ. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 11 هیوادونو د دې تحقیق د ادامې لپاره چې یو کال نور هم ادامه ولري رای ورکړه، خو روسیې او بولوویا مخالفه رای ورکړې ده. چین او قزاقستان په دې رایګیري کې هیڅ ګډون نه دی کړی. روسیې چې د سوریې نږدې ملګرې ده، دا رایګیري د مسکو دپاره یو شرم وګڼه. توقع ده چې سبا د پنجشنبې په ورځ د دې تحقیقاتو راپورټ خپور شي او ډېر احتمال شته چې د اپریل د میاشتې په 3 د هغه کیمیاوي وسلې د استعمال اصلي مسؤول اړخونه معلوم شي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د خاین شیخون په سیمه کې په ګڼ شمېر خلک وژل شوي وو. د عراق د کردستان خود مختار حکومت د خپلواکۍ ریفرندم زندوي چې په بغداد کې د مرکزي حکومت سره خبرې پیل کړي چې د دواړو اړخونو د قواو ترمنځ د نورو جګړو مخه ونیول شي. د کردانو د ریفرندم د اعلان په مقابل کې د کرکوک د خار او د کردانو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو د نیولو نه وروسته دغه پیشنهاد د کردانو خود مختار حکومت کړی دی. د عراق صدر اعظم البادی د غیر د کردانو حکومت غیر قانوني اعلان کړی دی. لدینا علاوه ریفرندم او د خبرو پیشنهاد کردانو همداراز ویلي دي چې د عراق په شمالي سیمه کې د دوی په سیمه کې نظامی عملیات باید مطلق بند شي. اروپایي اتحاد اعلان کړی دی چې سودان ته 140 میلیونه ډالر ورکوي چې په بشري او انکشافي چارو یې ولګوي. د اروپایي اتحاد کمیسیون د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې په دې پیسو به خواړه د سکول اوبه واخیستل شي، د روغتیا او تعلیم په برخه کې به ولګول شي، همدغه راز به د هغو خلکو غم وخوړل شي چې د خپلو کورونو او ټولنو نه ایستل شوي دي. د بشری مرستو او د بحران د اداره کولو لپاره د اروپایي اتحادیه کمشنر جنوبی دارفور ته د سفر په وخت کې ویلي دي چې مرسته ضروری ده چې د خپل کورونو نه د بې ځای شو سودانیانو او همدغه راز د مهاجرو غم خوړل شي چې د جنوبی سودان ورغلي دي. د ویل د بشری مرسته به چې زی نن اعلان کوم د حقو خلکو ژوندوج غوري چې په خطر کې دي. د ویلي دي مهمه ده چې ټول ملک کې داسې شرایط برابر شي چې د بشری مرستو کارګران وکړي شي ضرورتمندو خلکو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د راپورټ له قراره په سودان کې 3.8 میلیونه خلک چې اکثریت یې په دارفور کې اوسیږي بشري مرستو او کومکونو ته اړتیا لري. امریکایي مقاماتو د اصلي موضوع په حق له د خپل راپور د بشپړولو نه مخکې دا پریکړه ونه شو کړې چې په میانمار کې په روهینګیایي مسلمانانو باندې زور او تشدد د یو بسته نسل د نوغي استل وبولي. سره د دې چې د سې شنبې په ورځ په کانګرس کې مختلفو سناتورانو د روهینګیا د پیښو په حق له غونډه کې د نژادي تصفیه کلمه استعمال کړه، خو د بارانیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې استازو ویل چې د هغوی مؤسسې به په روهینګیا کې پیښ شوي حوادث نژادي تصفیه ونه بولی. سناتور بن کارن داسې وویل:
We got to be outraged about what's happening. We need to see the international community come together and say, no, we will not let this continue. That we'll hold those accountable that are responsible.
د وای د روهینګیا د حوادثو په حق لټول خپا او په قار دی او باید نړیواله ټولنه را مخ کی شي وای چې نور نو نه پریدو چې د پیخي هم داسې ادامه ولري او د مسول خلکو نه به پښتنه وشي. د بنگلاديش او میانمار ژورنالیستانو ته د روهینګیانو د بحران د رپورټونو په لیکلو کې ډیر احتیاط او دقت پکار دی چې هر اړخیز رپورټ برابر کړی شي، خو په دې دواړو هیوادونو کې حتی ډیرو مجربو ژورنالیستانو یو غټ خندا دی چې نشي کولای د بلې خوا نظر او عکس العمل هم واخلي. د ډیپلوماټیکو اړیکو باوجود د دې بحران لامل د بنگلاديش او میانمار اړیکې ترنګلې دي. شپږلکه روهینګیان د میانمار د راکین د ایالت نه په سرحد وروختي او بنگلاديش ته تللي دي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ نن د خپل ګوند لخوا د 2 کلنې دورې لپاره رئیس وټاکل شو. ښاغلی شی جی پینګ د چین د کمونیست ګوند د ډیرو شاندارو مراسمو په جریان کې د ګوند د نوي انقلابي شورا مشري کړې ده او په بیجنګ کې د ګڼ شمېر خلکو او مطبوعاتو مخه کې حاضر شوی دی. د ګوند 204 غړو شی جی پینګ په خاص مجلس کې چې مطبوعاتیان ورته نه و بلل شوي او د تللو اجازه یې نه درلوده غوره کړی شوی دی. جمهور رئیس شی جی پینګ ویل د ګوند مرکزی کمیټه وټاکل شو او مرکزی کمیټې دای د عمومي منشي په حیث تعین کړ. د کینیا سترې محکمې ونه شو کړی چې نن استمایا غونډه دایره کې چې د ملک د جمهوري ریاست انتخابات وزنډوي چې د پنجشنبې په ورځ د تقسیم قاصره رای ورکولو ته لاره پرانستل کیږي. قاضي القضات دیوید موراګا ویل د وو تنو قاضیانو نه یوازې 2 تنه کارته راغلي وو نو ځکه غونډه دایره نشوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړ چې په امریکا کې د مهاجرو راجستر کول بیرته پیل شي، خو د یو لسې وادونو په ادباو باندې چې د امریکا ملي امنیت ته غټ خطر ګڼل کیږي سخت امنیتي شرایط وضع کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدر منوریدونکو، په فایل کې درته د خپل همکار چې امدا اوس په سټډیو کې حاضر دی او د ولسمشر اشرف غنی د میرمنې رولا غنی خبرې اوریدلې دي، او د سولې په انستیتیوت کې چې خلک راغون شوي او د رولا غنی خبرې اوریدلې. زمونږ همکار مالته تلې وو کوم خبرې چې اوریدلې د رولا غنی په کومه اکلا خبرې کړې دي، نو د خپل همکار نسیم سانیزی صاحب نه اورو. سانیزی صاحب ستړی مشي
مننه نو شابه جان.
سانیزی صاحب، موږ په اوله خبري خبرونه کې اوریدونکو ته د رولا غنی د خبرو یو لنډه برخه واوریدله چې هغه د خبرو پایلو نور نو تاسو هلته وي په غونډه کې څه وویل شول، په کومو برخو خبرې وشوي؟
میرمن رولا غنی په دې برخه کې خبرې وکړلې چې ښځې څنګه په افغانستان کې په پښو ودرول شي، چې نه یوازې له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د ماشومانو په روزنه کې، او بلکې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلي او په سوله کې برخه واخلي. هغه ویلې چې ښځې په طبیعي ډول د سولې لپاره تمایل لري، ښځې په جنگو کې ډیره برخه نه اخلي، مګر هغه ښځې که مجبورې شوې وي د ځینې ګروپونو لخوا نه. هغه په نور ستونزو باندې خبرې وکړلې، ویلې چې په تیرو څلورو لسیزو کې چې په افغانستان کې خونړۍ کودتا وشوه، بیا د مقاومت جنگونه شروع شو، بیا بعد لاغې نه د طالبانو دوره راغله چې ښځې بالکل محرومې شوې مکتب نه، هغې نه وروسته پسې د ناټو قوه راغله افغانستان ته، او بیا دا لس دولس کاله کېږي چې جنگ شروع ده. د ښځې له ډېرو شیانو نه محرومې کړلې. یو لاغې نه مثلا تعلیم و، چې دوی د کارونو د کولو لپاره هغه مسلکي وړتیا او پوهه نه لري.
بله، نن سبا افغانستان یا خزی یا افغان خزی ډیر د ستونزو سره مخ دي. د ستونزو د حل په لارو چارو مغږیدل ده. څه ویل چې څنګه کې دي چې د افغان خزو ستونزې حل شي تر یو حد پورې؟ خو بم یو څه اوریدل
د ستونزو د حل په لارو چارو هم مغږیدل. یو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې خو خزو له پخوانه ونده درلودله په سوله کې، ځکه میرمن رولا غنی وویل چې افغانستان د شوراګانو او د جرګو وطن ده، او په دو کې په عنعنوي لحاظ باندې ښځو هم ونډه درلودلې ده، او ښځې حتی د قوم مشرانې پاتې شوي دي یا د قوم لخوا نه پارلمان ته رالیږل شوي دي. همدا اوس نمونې شته ده د افغانستان په پارلمان کې. د ستونزو د حل لپاره یې وویل چې په مشخصه توګه چې موږ غواړو ښځو ته مسلکي وړتیا او پوهه ورکړو، او غواړو چې دوی دغه واړه کاروبارونه وکړي تر څو د کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړی شي. کله چې دا کار وکړی شي، د دوی اهمیت په کورنۍ کې، د دوی نقش په کورنۍ کې، د دوی خبرې په کورنۍ د کورنۍ په مسایلو کې اوریدل کیږي، او نو په دغه مسایلو باندې خبرې وشي. مهمه خبره دا وه چې ښځو ته څنګه دغه وړتیا ور په برخه کې دغه قدرت چې دوی د سولې په کارو کې په محلي سطحه باندې او بیا په ملي سطحه باندې برخه واخلي.
یعنی په ټوله کې په سولې کې د ښځو ونډه لپاره باید کار وشي په افغانستان کې. په دې برخه کې خبرې ډېرې شوي، خو اوریدونکي او موږ به منتظر اوسو چې تاسو د خپل سترګو لیدلې حال یا سم چې اوریدلې پوره یو رپورټ به.
بله، په دې برخه کې یو مهمه خبره دا وکړه چې اوس د افغانستان ښځې په دې پوه شوې دي چې سوله خپله د دوی لمنې ته نه راغورځیږي، بلکې د سولې لپاره کار باید کار وکړي. نو دوی دې ته حاضرې دي چې د سولې لپاره کار وکړي، او دوی ویلې چې زموږ مؤسسه یې مرسته کوي.
بله، ډېره مننه سانګزه صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د لومړی میرمنې په خبرو به بشپړ رپورت د نسیم سنی صاحب نه په نور خبرونه کې واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی هغه اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې پاکستانی چارواکو ته خبر ورکړی چې په خپل خوره کې د ترهګرو سازمانونو په وړاندې ټینګه مبارزه وکړي. تلرسن له هندي مشرانو سره تر لیدنې وروسته په نوې ډیلي کې ویلي چې امریکا پاکستان ته څرګند پیغام رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر پاکستان په افغانستان کې پر بریدونو تورن کړی دی او ویلي دی چې اسلام آباد د سولې په پروسې کې همکاري نه ده کړې. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن او د هند بهرنیو چارو د وزیر د بحث اصلي اجنډا له ترهګرۍ سره مبارزه او په افغانستان کې د هند ونډه وه. په مرکز نیوی دهلی کې ل خپل سیالې سوش ماسوار سره نن په یو خبری کانفرنس کې خغلی تلرسن د افغانستان په پرمختیا کې د هند همکاري وستایلې.
مون په مننه د سلما بند او د افغانستان د پارلمان ودانۍ د جوړولو او د هغو 3 میلیارډ ډالرو انکشافي مرستې څخه چې هند کړې دي د افغانستان په پرمختیا کې د هند له سخاوت نه ډکو همکاریو څخه مننه کوم.
میرمن سواراج ویل چې هند د افغانستان په اړه د امریکا له حکومت او افغان چارواکو سره د خبرو پر پیلولو موافقه کړې ده.
ہم نے افغانستان میں بڑھتی ہوئی آتنکوادی ہنسا پر
مونگ پا افغانستان کے دت رہ گرے مرتبہ تشدد لعملہ دخبل و اندیخنو پا با بحث وکڑ دغه بریدون اخکار کبھی چے حتی ننداز اناسور ہمشتے چے دغو ات رہ گرو تا پناور کبھی او ملا تڑی کبھی ما او ریکس تلرسن موافقہ وکڑ چے مونگ پا گڑا باید یقینی کرو چے ہیچ یو حیوات رہ گرو تا آمن پناہزائی نیشی برابر والے او ہر حیوات چے دت رہ گرو چخ دا استراتیجی پتوگا کاراخلی له هغه څخه باید پوښتنه وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له کابل، بغداد او اسلام آباد څخه تر لیدنه وروسته هند ته تللی وایي چې دا د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په خاطر پاکستانی رهبرانو سره په خبرو کې ځانګړې غوښتنې مطرح کړې دي.
In our discussions with Pakistani leadership
پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره په خپلو بحثونو کې مونږ په سیمه کې د خپلو متحدینو نه یوازې هم بلکې د افغانستان د ګډو اندېښنو په اړه څرګندې خبرې وکړې چې د ترهګرۍ ډېر سازمانونه شته چې په پاکستان کې امن ځایونه پیدا کړي.
خو د پاکستان حکومت ژمنه کوي چې له ترهګرۍ سره به مبارزه وکړي. په اسلام آباد کې خغلی تلرسن ته د پاکستان د صدر اعظم توضیحات.
تاسو پوهیږئ مون سناتور پنس یعنی د امریکا د ولسمشر اوسنی مرستیال ته په ملګرو ملتونو کې وویل چې مونږ د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمن یو او لاسته راوړنې مو درلودلې دي.
له بلې خوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو له امله پاکستان ملامته کړې ده او ویلي دي چې اسلام آباد له کابل سره د سولې د پروسې په ارتباط همکاري نه ده کړې.
Where we have not had progress
لکوکونو سره سره په هغه څنګه کې چې مونږ پرمختګ نه دی کړی ل بده مرغه هغه پاکستان دی مونږ د سولې او خبرو لاس اوکت کړی دی خو ل بده مرغه مونږ بحران او د بحران زیاتې دل ولیدل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې هم پر پاکستان غږ کړی و چې د ترهګرو پر ضد جدي مبارزه وکړي او د هند اقتصادي همکاري د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمنه بللې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. یو شمیر افغان سیاسي فعالان چې د سولې په برخه کې فعالیت کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تلرسن د هغو څرګندونو په اړه چې په افغان حکومت کې معتدلو طالبانو ته ځای شته وایي چې دا څرګندونې دا ښیي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د سولې خبرو اترو ته هم ارزښت ورکول شوی. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی بیا وایي چې د طالبانو غړي به دې ته زړه ښه نه کړي چې له افغان حکومت سره یو ځای شي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ برابر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د طالبانو معتدل غړو ته په افغان حکومت کې ځای شته خو په دې شرط چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس واخلي او ثبات تژمن سي. خو د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو غړي به زړه ښه نه کړي چې له افغان حکومت سره چې فساد پکې زیات دی یو ځای سي.
طالبان چې خبره کوي دوی خبرې کوي د خارجانو وتل د افغانستان سره یا محلویش معلومول د مذاکرات لپاره دوی وایي چې دا به یې معلوم شي او دوهم په افغانستان کې په نظام باندې خبر اوسي. نو دا دواړه هغه خبرې دي چې د دغه خبرې سره مخالف دي. یعنی د امریکا د وزیر خارجه د خبرو سره د شمالي میری چې امریکایان به دلې په افغانستان کې وي او دا حکومت به وي د امریکایانو تر سیوري لاندې او بیا به په افغانستان کې هغه طالبان راځي د امریکا په بودن کې به د دې حکومت سره ملګری کیږي.
خود سیاسي چارو شنوم کې ډاکټر فیض محمد ځلان بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د سولې په برخه کې یو مهم ګام بولی.
خبر دا یې چې د تلرسن د خبره چې ځینې طالبان په سولې کې د ګډېدو شاملېدو لیوالتیا لري دغه خبرې را برسېره شي چې دا کم طالبان دي په کوم میکانیزم باندې دوی غواړي په افغان سیاست کې خپل کردار ولوبي او د دغو بحثونو په اړه باندې کانفرنسونه غونډې وشي د طالبانو د لورې په نښه شي د سولې په برخه کې دي او افغان لید افغان اون یا دی افغانی لوري رامنځته کېدل ته لاره هواره شي.
افغان حکومت هم په تیرو کلونو کې په ځلونو پر طالبانو د سولې غږ کړی خو د طالبانو لخوا لا تر اوسه د سولې دغه غږ ته مثبت جواب نه دی ویل شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره نږدې 3 ساعته خبرې کړي او روسي پرمختګونه ارزولي. د افغانستان سره د هند روانو او راتلونکو احتمالي همکاریو په اړه د امریکا غاک آشنا تلویزیون په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی سره مرکه کړې چې ستاسو پامه اوریدو ته راګرځو.
دا ناسته ډیره مهمه ناسته وه او اړینه ناسته وه چې امریکا خپله تګلاره د سویلي آسیا او د افغانستان لپاره اعلان کړې وه. اړینه وه چې د هند او د افغانستان ترمنځ اساسي ناسته وي. همدغه دلیل و چې 3 ساعته تقریبا ناسته وه او مفصلې خبرې پر دوه اړخیزو او پر درې اړخیزو اړیکو وشوې چې په دې کې مختلف شاله د افغانستان د پاس په وسول یو پیشنهاد دا او چې د امریکا او افغانستان او د هند ترمنځ د دیمنځي ناستو وسی او همدغه دلیل نن امریکا او هند پر دې موافقه وکړه چې دا ناسبه د دې کال په اخر کې په دسمبر کې په دلی کې دایریږي. نو هدف د دې ناسې دا او چې څنګه دا تګلاره کامیاب کو او عملی اقدامات وکړو.
په دې درې اړخیزه غونډه زه به وروسته یو پوښتنه مطرح کړم چې جزئیات او خپل خورازم اساسي باسته د هند راتلونکي کومکونه او همکاري په څه شی به اوسي او فکر کوي چې د چین پاکستان په دغه اقتصادي کوریډور تړون کې افغانستان هم غړی شي.
طبعا افغانستان او هند رابط دوه اړخیزه او د منطقې په سطح ډېر پراخ دي چې د چابهار بندر یو مثال دی چې ډېر ژر به د هندوستان څخه یو سل اویا زره تنه غنم چې هندوستان د افغانستان سره کومک کړی د چا بهر دلای په افغانستان ته ځي. نو زموږ برنامه د هند سره منطقي برنامه ده او په هم شکل باندې د دوه هیوادو ترمنځ تجارتي برنامه ده. په همدغه شکل نن د پرون ناسته یو بل اساسي هدف د ناستو دا و چې په دې منطقه کې د هند رول د ملي اجماع او د منطقي اجماع پر اصولو کې لاسته راوړو او هند په دې کې کافي تجربه او سابقه روابط دی هوادو سره چې لري زموږ سره همکاري پدې کې کې. نو همدغه دلیل د امریکا غوښتنه د هند څخه همدغه و چې هندوستان په دې منطقه کې د ملي د منطقوي اجماع لپاره کومک وکړي. نو زموږ د هند سره رابطه مختلف اړخونه لري هم دو جانبه هم د منطقوي په سطح هم په اړخ کې.
دا دا یو جزر پاتې شو چې د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور کې تړون غواړي غړیتوب غواړي کنه.
افغانستان چون جغرافي موقعیت داسلی چې واړه د یو پل په توګه په ټول سیمه کې د ټول وادو سره تجارتي رابطه ولري هم په یوه وخت کې خپل شرایط هم لري چې موږ غواړو چې د افغانستان د لارې د هند سره آزاد تجارت وکړو او هندستان د افغانستان او د پاکستان په ترانزیتي قرارداد کې غړي کو او څو چې د افغانستان او د هند ترمنځ تجارت آزاد وشي. همدغه شکل باندې د پاکستان د لپاره د افغانستان د لارې مرکزی آزاد لار ده. نو کچېره دغه موافقه زموږ سره په دې تجارتي برخه کې وشي طبعا افغانستان به هم په دې شکل باندې منځ کې
ټول پروګرام سره
عبدالی سے پویګم چې اقتصادي اهمیت د هند د همکارۍ خصوصا ډیر زیات دی. راځم په دې اړه یو بل اړختي دواړه هیوادونه یعنی هند او افغانستان د پاکستان سره ستونزې لري. فکر کوي چې هم دې دواړو هیوادونو ته د پاکستان نه متوجي امنیتی تهدیدونو په مقابل کې کومه ګډه همکاري پیل کړي؟
زموږ خو همیشه کوشش دا وي چې د پاکستان سره دوامدار خبرې ولرو او دا خبرې ټولې د سولې لپاره دي. څلور ورځې مخکې موږ څلور جانبه یا څلور اړخیزه غونډه درلوده چې پاکستان په هغه څلور اړخیزه غونډه کې اشتراک کړی و. هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې د دې پالیسي په رڼا کې د امریکا کتري په رڼا کې د پاکستان همکاري جلب کړو تر څو په ټوله سیمه کې امنیت راشي په شمول په پاکستان کې چې موږ وینو
خیر هغه د عمان څلور اړخیزه غونډه خو رسمي اعلامیه کې تاسو ویل چې هغه بې نتیجې ختمه شوه. راځم یو اساسي ټکی تاسو په دې اوله کې یاد کو، درې اړخیزه غونډه چې امریکا، هند او افغانستان یې وکړي، داسې کچیرته تاسو پوهیږم چې د دې کال اخره کې تاسو غواړئ داسې اجنډا ویل شي چې مثلا کچیرته دا غونډه کوم نتیجې ته رسیږي په څه ډول تصمیم باندې به ختم شي، یعنی په افغانستان کې به د هند هغه راتلونکي اساسي لوی ګام څه شي چې د امریکا نوې ستراتیژي به ګنې تطبیق کې حساب شي؟
همکاري به پکې زیات شي. د افغانستان او هند امریکا ترمنځ روابط ستراتیژیک دي، موږ ستراتیژیک ترمنځ د امریکا سره او هند لري. دغه درې اړخیزه همکاري د دې باعث ګرځي چې په افغانستان کې د دې دوو هیوادو همکاري واضح وي چې کوم هیواد کوم برخه د افغانستان په بیارغونه کې استفاده در کېږي. همدغه شکل دغه درې اړخیزو ناستو څخه زموږ هڅه به دا وي چې موږ څنګه د منطقي په سطح باندې نورو هیوادو سره هم په تماس کې واوسو تر څو په افغانستان کې تقابلي منطقوي موجود نه وي او په افغانستان کې منطقوي اجماع منځته راشي چې ټول دغه اهداف د دې درې اړخیزو ناستو کې چې هم په درې اړخیزو ناستو کې د خپلو درې هیوادو ترمنځ همکاري زیاته کړو. همدغه لارې موږ وکولای شو د هند د لارې په منطقه کې چې هند یو پل په توګه د نورو منطقې د
په هند کې د افغانستان سفیر ارشاد محمد عبدالی کور ودان، ډیر تشکر او ډیره مهرباني چې زموږ بلنه منلې وه په دې مهمه ورځ باندې چې مصروف هم وای.
مننه
کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدر منوریدون کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه د سیمې او نړۍ د خبرونو په لنډیز پای ته رسو.
سوارلس افغان مهاجر چې د جرمنی نه ایستل شوی نن د اکتوبر په 15مه کابل ته ورسول شول. دا سوارلس افغانان ټول نارینه دی، د جرمنی د شرقي ښار لایپزیګ نه وشړل شول. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې په دغه شړل شو افغانانو کې یو لسنه په قتل، د ماشومان سره په جنسي زور زیاتی، غلا او فساد تورنو او درې تنو نورو د پولیسو سره د خپل هویت د تثبیتولو په چارو کې همکاري نه ده کړې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد ته د سفر په لړ کې پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړې چې په خپله خاوره کې د دهشتګرو سازمانونو په ضد ټینګه مبارزه وکړي. د لوګر ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سرخ په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت د خاصو قواو په تصفیوي عملیاتو کې 8 تنه چچنیایي وسلوال دي. د عراق د کردستان د خودمختار حکومت خبره ده چې د خپلواکۍ ریفرندم زندوي چې په بغداد کې د مرکزي حکومت سره خبرې پیل کړي چې د دواړو اړخونو د قواو ترمنځ د نورو جګړو مخه ونیول شي. اروپایي اتحاد اعلان کړی دی چې سودان ته 140 میلیونه ډالر ورکوي چې په بشري او انکشافي چارو یې ولګوي. د اروپایي اتحادیې کمیسیون د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې په دې پیسو به مهم خواړه، د سکول اوبه، د روغتیا او تعلیم ضروریات برابر شي. همدغه راز به د هغو خلکو غم هم وخوړل شي چې د خپلو کورونو او ټولنو نه ایستل شوي دي. د بشري مرستو او د بحران د اداره کولو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر جنوبي دارفور ته د سفر په وخت کې ویلي دي چې مرسته ضروري ده چې د هغو خلکو غم وخوړل شي چې د خپلو کورونو او ټولنو نه بې ځایه شوي دي. امریکایي مقاماتو د اصلي موضوع په حق له خپل راپور د بشپړولو نه مخکې دا پریکړه ونه شو کړې چې په میانمار کې روهینګیایي مسلمانانو باندې زور او تشدد د یو بسن نسل د نوغي استل وبولي. د بنگلاديش او میانمار ژورنالیستانو ته د روهینګیا د بحران د رپورټونو په لیکلو کې ډیر احتیاط او دقت پکار دی چې هر اړخیز رپورت برابر کړی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.